په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په یو ساعت خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزونه ومنئ. په خبرونه کې به واورئ نوموړی قبایلي مشر او پخوانی د جرګې مشر ملک وارث خان اورکزی په وسطوال برید کې وژل شوی دی. سپریم کورټ د استخباراتي ادارې ISI پر ضد د اظهر خان د مقدمه اورېدنه پیل کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ښځو د حقونو جمهوریت لپاره د پښتونخوا سره تړاو لرونکي مېرمنې ستاینه کړې ده. دغه نه وړاندې ورزو اسرائیله مومن ته چې خبر نه وو.
شمالی وزیرستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته کې 11 کسان وژل شوي دي. د اورګي ایجنسی یو کامی مشر وسلوال بکی وژل شوی دی. او افغان او غربي چارواکي وایي د امریکا لخوا افغانستان ته ظاهر رسمي مرکزونو د سپارلو په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلی دي.
او د خبرونو تفصیل د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته کې 4 امنیتي سرتیري او 2 طالب وسلوال وژل شوي دي. د ځای چارواکو له وینا سره سم پیښه د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې رامنځته شوه. د اورګي ایجنسی د توریخیل قبیلې سره تعلق لرونکي د کامی لخر مشر ملک وارث خان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. دا پیښه د ایجنسی په پیروسخیل سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ملک وارث خان د خپل ملګرو سره یوې میلې ته ورغلی و چې هلته پرې یو تن ډزې وکړې. په دې پیښه کې د ملک وارث خان درې ملګري هم جوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې وجونکي ځان په چاودیدونکو توکو سره الوزولې دي. یره دی چې په دې 13 کلونو کې ګډ شمېر قبایلي مشران په هدفي بیخو کې وژل شوي دي. د پاکستان سینټ د 2012 کال لپاره د بشري حقوقو د کمیشن منځوري ورکړې ده. په بل کې ویل شوی چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې به هم د کمیشن په وړاندې جواب ورکوي او کمیشن به د کوم یو جیل یا حراستي مرکز دوره کولی شي. او دارنګ په بل کې زیاته کړې شوی چې د هیواد خفیه ایجنسی به هیڅ څوک هم له ځان سره په غیر قانوني توګه نه ساتي. بل کې ویل شوی دی چې د کمیشن مشر به د سپریم کورټ جج یا بیا د بشري حقوقو په څنګه کې تجربه کا تجربهکار تنوی. پاکستان ویلی دی د بلوچستان معاملې د دوی کورنۍ مسله ده او له هیڅ چا سره د اختیار نشته چې د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بنو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط ویلي له هغه سره ټول متعلقه هیوادونو ژمنه کړې چې دوی به خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالي دوه ته پرې نه کړي.
We have made demarches to the relevant governments, to the relevant countries.
موږ د متعلقه ملکونو او حکومتونو په وړاندې په دې خبره احتجاج کړی دی او هغوی موږ ته دا باور راکړی دی چې د هغوی ځمکه به کله هم د پاکستان پر ضد استعمال اجازت نه ورکړی کیږي. او زه دا هم ویل غواړم چې تیره اونۍ موږ اسلام آباد کې د سویزرلینډ سفیر ته هم خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. موږ پوره مطمئن یو چې داسې څه خبره نشته ځکه چې دا د پاکستان کورنۍ معامله ده.
عبدالباسط زیاته کړه چې سیمه د یو بل جنگ توان نه لري او هیله مند دی چې د ایران لنجبه هم د خبرو اترو د لارې هواره شي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړ چې د سویزرلینډ حکومت ته د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلیو مقدمې بیا پرانستلو په اړه خط ولیکي. سپریم کورټ حکومت ته په خپل حکم د عمل نه کولو د دوه سپریم کورټ حکومت ته په حکم د عمل کولو لپاره د دوه هفتو مهلت ورکړی دی. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن په دریو میرمنو پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخليدو مقدمه درج کړي. د پاکستان د کونو چارو فقيه وزیر رحمان ملک ویلي د اسامه دغه میرمنې پاکستان ته په غیر قانوني توګه ورننوتې وي او اسامه سره په پټاباد خار کې په پټا په یو کمپاوند کې اوسېدلې وي.
په ماشومانو باندې سم مقدمه نشته او که هغوی غواړي نو هغوی تلی شي. خدا د دې ماشومانو په میاندو اړتیا لري چې هغوی پریږدي کنه. او د لویو کسانو چا ته چې معلومه وا چې قانون څه شی دی د هغوی خلاف مقدمه روانه ده او دا مقدمه په عدالت کې ده او چې هر څه فیصله راغله هغه به ټیک وي.
تیر کال د مئی په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په یو کاروای کې د اسامه د وجنې وروستو دغه میرمنو لس ماشومان هم په قبضه کې اخیستل شوي وو. امریکا د خیبر پختونخوا د دې اوسیدونکي شاد بیگم او د کندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو میرمنو ته د همت او د بهادرۍ کلنۍ جایزې ورکړي. شاد بیگم په خیبر پختونخوا کې د خپل ادارې له لارې د ښځو لپاره کار کوي او مریم دورانی د کندهار د ولایتي شورا غړې ده او په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو ریډیو چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن شاد بیگم او مریم دورانی د خپل کار لپاره وستایلي او هغوی ته یې د جایزو د ورکولو پر مهال وویل:
شاد چې د انجمن بهبود خواتین تالاش مشره د پاکستان د خزو د سیاسي او اقتصادي حقوقو د دفاع ستاده زړوري مبارزه او بیوسا او زپل شو ته د قوت ور بخلو ستاده کار لپاره استا مننه. ستا کار د نور الله غي سره تو پیر لري او تلګي آی د خپل وطن خزو او سړو ته یو مثال مخې تک دی. تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د خزو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړې مطبوعاتو حکومتي ادارو او مدني ټولنې لارې د ګنډ شمیر امنیتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د خزو د حقونو لپاره اواز پورته کوي. مونږ ته درنښت درکو.
په جایزه اخیستونکو کې د سعودي عرب، سودان، لیبیا، ترکی، برما، برازیل، مالدیب او کولمبیا میرمنې هم شامل دي. او اخیری خبر دا ده چې افغان او غربي چارواکي وایي د امریکا لخوا افغانستان ته د حراستي مرکزونو د سپارلو په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تمه څرګندېږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تمه څرګندېده چې د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن با نن د جمعې په ورځو ناوخته د پوهاوي پر یو یاداشت لاسلیک کړی وي. په دې اړه نور معلومات تر دې دمه نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د امریکا لخوا افغان حکومت ته د حراستي مرکزونو حواله کول د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو ستونزه ده. د رپورټونو له مخې د دې ستونزې له کبله د افغانستان او امریکا ترمنځ په اوږدمهاله ملګرتیا باندې خبرې هم د ځنډ سره مخامخ شوې دي. د تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال لیډن اورېده چې سره الله مومن وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. نوموړی قبایلی مشر او د امن لخکر مشر ملک وارث خان اورکزی په وستوال برید کې وجل شوی دی. سپریم کورټ د استخباراتي ادارې ISI پر ضد اظهر خان د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. یو قانوني کارپوه وایي
سپریم کورٹ کے فیصلہ ورکی نو سہولت عوام تا پاکستان نظام تا بڑا فائدہ ہوشی دا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خزو د حقونو او جمهوریت لپاره د پښتونخوا سره تړاو لرونکي میرمنې شاد بیگم د کردار ستاینه کړې ده.
شاد بیگم encouraged women in her community to participate in the political process by voting and running for office herself.
او وبوره چې قبایلی سیمه په مدني وسلو مړی دي خو د سنتونو د نشټوالي له کبله د خلکو په خو ناراضي
خلک پر روزګار رولو یا پر روزګار ته مبتلا سو مصروف سو دا موجوده به د منی سلو دا نو چې وطن د ملک نه ختمې دي.
پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راز زمګړومبی راپور تا او په وزیرستان کې درته د امنیتی وځ پاړه بند ته صورتحال درکو. د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ انخته شوې ده. دغه انخته نور تفصيلات په سیمه کې موجود زمونږ همکار نخلو ملګریا. دغه انخته چرته شوې دي او په دغه کې د مرګ جوبلې څه تفصيلات دي؟
بالکل دغه نن د مسپخین وروسته شمالي وزیرستان ایجنسی لری پرتا غری د سیمه تحصیل د تاخیل ډوګه مدخې افغانستان پولیس سره نږدې پرتا ده. دلته د سکیورټی فورسز گشتي پارټي چې د علاقې سره نه په غرض یې دلته تګراته کولو د وسلو او دغه گشتي پارټي د سکیورټی فورس چې کومه گشتي پارټي ده د دوی ترمنځ نخته شوې ده چې په هغه کې سلور سیکورټی فورسز تر اوسه چې کوم اطلاعات راغلي دي هغه وژلي شوي دي او دوه نور ژوبل شوي دي. مختلف رسنۍ دغه شمیره مختلفه خي خو د سیکورټی فورسز بعضي سرچینو سره مونږ خبره وشوي نو دوی وایي چې سلور عسكر په دغه کې وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي چې هغه د هلیکاپټر د لارې بنو روختون دا چې کوم ډیمیج ته فوزي روختون دی هغه ته انتقال کړی دي. بل طرف ته د سیکورټی فورسز دا هم دریض دي چې د دوی په ځوابي کاروایي کې او طالبان هم چې کم دی وژل شوی دي.
جی سیدا په دغه سیمه کې د امنیت وضع په خوا څنګه و اوس څنګه ده؟ یعنی د غلطه امنیت عمومي توګه څنګه
دغه تحصیل د تاخیل چې کوم دی دغه هغه سیمه ده چې زیاتره چې کوم کای ډرون چې کوم یعنی به پایلوټ الوتکه بریدونه دی په دغه سیمه کې د ټولو نه زیات شوې دي او دغه رنګه وخت په وخت د عملیاتي وزا چې کوم دی هغه هم خرابوي وخت په وخت کوم ګولې دی لیسټر نه بل سر نه په پولا باندې زیاتره دي دا هم اکثره په دغه سیمه کې راځي سره په دغه سیمه کې امنیتی وزا چې کوم دی هغه خنوي او د شمالي وزیرستان په ټوله نه لره سیمه دا چې واغړی د سیمه ده
ډیر مننه درمندرو دن کو بل راپور ترازو نوموړی قبایلی مشر ملک وارس خان اورگزی په وسلوال برید کې وجل شوې ده دغه په اړه باندې با تفصیل په سیمه کې د خپل همکار نخلو ملګریا د قبایلی مشر چې وجل شو ماسپخین په باندې دز شوې دغه اړه په اړه تفصيلات راکا د دې د وجنې ذمہواری تر اوسه چا قبول کړی ده
بالکل دا تاریخی قوم سره تعلق لرون کے ملک ورس خان نن د جمعه جمعه موز نمخ کی یو وسلوال بیت کی مشو دا دغه خبر تصدیق د ورزو پولیټیکل انتظامی وکړو خلا تر دې دما د ملک ورس خان د وشتلو پړه چا خپل سر نه دی خستی دا سمینا د رسیدلې راپورونو تر مخه چې د امن لخر مشر ورس خان د بزت خیل او فرس خیلو ملي تر غلې او چې د ازان بای سیزن ملي دی یو کس پر دل یو کې او هغه نه پر ساده زه مو شول خو امنیتی ځواکونو د دې ملک رضا ملک ورس خان قاتل چې څوک هغه پس اول دی دوه خو د محاصره کولو نه مخکې دغه کس ځان پسې ګرنیټ وډځولو او بیا د لکې چې دغه زخمی کې دوه وروسته دغه کس هم مړ شو پولیټیکل انتظامیا وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي
ښه د دې ملک ورس خان نورګزی سره سلور کسا ټپین شي او راپور نه داسي وو اغي چرته وړل شوې دي او دا غي طبي وځ څنګه ده
ما چې پولیټیکل انتظامیا سره خبرې وشولې نو اغي موږ هم دا وویلو چې دا کس چې کوم دی د په دې باندې دغه وکړل او ملک ورس خان په غوږ کې راوښولو او د دې نور استاد دا چې کوم کسو د دې ځان ته سي ګرنیټ کم بم دې هغه ځان ته اوډه زولو ان کې هغه زخمی شو خو دا را پرونم و سفرې د سې څا دی اونه کړو تصدیق چې څوک نور کوم مو شي ودی
ډېر مننه راځو زمونږ بل راپور ته نند اسلام آباد په سپریم کورټ کې د مهران بینک د سکندل اوریدنه شو د مقدمه اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودری په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړه د اوریدنه پر مهال ISI پخوانی مشر اسد دورانی او جنرل اسلم بیگ خپل بیانونه جمع کړل تفصيلات انیل خالد په خپل راپور کې راکړي
په سپریم کورټ کې د اوریدنې په موخه د فوز پخوانی مشر اسلم بیگ خپل بیان کې وویل چې هغه چې څه هم کړی دي نو د صدر غلام اسحاق خان په وینای کړی دي او وی ویل چې عدالت دې د ISI سیاسي سیل ختم کړي بلخو د استخباراتي ادارې پخوانی مشر اسد دورانی د اسلم بیگ د خبرې تردید وکړو او وی ویل چې ISI کې هیڅ قسمه سیاسي سیل نشته البته ځنې خلک په دې اداره کې داسې شته چې هغه په سیاست کې ملوث دي او زیات کړه چې د پیسې تقسیمولو خبره د حکومت او صدر ترمنځ شوې عدالت په دې موقعه وویل چې د هر اړخ نه متضاد بیانونه راتللو سره دا فیصله نور هم کړکیچنه شو د اوریدنې نه وروسته د ریټایرډ ایئر مارشل اصغر خان وکیل سلمان اکرم راجا مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
د سیاستدانانو د نره بللو خبره موږ ځکه عدالت ته وکړه ځکه چې دې سره بعد دې مقدمې فیصله کول نور هم ګران شي باید چې اول آئینی معاملې ترسره کړي شي او څومره پورې چې د سیاست دانانو باندې د مقدمه خبره ده په دې لړکه څوک هم الیکشن کمیشن ته درخواست ورکول شي او ویل شي چې دا د اسد دورانی افیډیویټ دی او د دې په بنیاد دی د دې متعلق سیاست دانانو پلټنې وکړي شي زه دا ګڼم چې د دوا عمر رسید افسرانو ته سزا ضرور ملاویدل پکار ده او دا به یو عیني ګټوي
د سپریم کورٹ اوریدنی دوران چیف جسٹس افتخار محمد چودھری وویل چې سمره د پیسي ورکون کې ذمہ وار دي هم دومره اغستون کې دي باید چې پیسي اغستون کې هم عدالت ته حاضر کړي شي ولید اصغر خان وکیل د دوی د نه حاضرېدو خواسته کړو او وی ویل چې دې سره بعد دې کې سر تر رسیدل نور هم ګران شي د سیاسي او قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی د نننې اوریدنی په بابله مشال ریډیو ته وویل چې دا ډیره د خوشاله خبره ده چې پاکستان کې ډېرې شخړې د هواریدو په عمل کې دي او دې سره به ضرور د ملک د ترقۍ په لور روان شي.
د ناستو عدالت کې دا وشول یو وی چې پولیټیکل سیل رشته نه بل وی چې پولیټیکل سیل شته او دا هم کمبائنډ وی نه اوس واځي هغه وخت پرزیدنت په وینا باندې دا کار شو. غیر آئینی غیر قانونی حکمونه منلم دا غلط خبر ده. دغه خبره سپریم کورټ هر داسو موټو کیس کې کوي. خدای ته وګوره تاسو غلط اورډر شي بلې تاسو هغه باندې عمل کوئ. تاسو فاوی دا اورډر د قانون او د آئین خلاف د زنشم امپلیمنٹ کول. زوایم دا ډیره خبر روانه ده چې دا مخکې شو ډیره بخو خیر ډیره درسته ده. اوس هم کوشي سپریم کورټ د کې دا فیصله ورکړي نو زموږ ولس ته عوام ته پاکستان نظام ته ډیره فایده وشي.
د یادونی ورته چې سپریم کورټ د اصغر خان کیس اوریدنه تر 14 مارچ پورې وځنډوله. انیلا خالد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
پاکستان ویلی دی چې د بلوچستان معاملات د دوی کورنۍ خبره ده او هیڅ سره د حق نشته چې د پاکستان کورنۍ او معاملو کې لاسوهنه وکړي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان عبدالباسط نن ونیزې خبری غونډه ته کړې ده. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر ودانې کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب په مهال د خارجه دفتر ویان عبدالباسط وی چې پاکستان د هند سره ټولې معاملې هوارول غواړي خو دې لړ کې باب په اصولو کله هم سودابازی نه کوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې بعض خلکو په نورو ملکونو کې سیاسي پناه اخستې ده او د هغه ځای نه بلوچستان کې لاسوهنه کوي، د عبدالباسط وینا وه چې دوی ته په دې اندېښنه ده او د پاکستان خارجه دفتر او بهر ملکونو کې پاکستانی مشن به چاته هم دا اجازه ورنکړي چې دا معامله په بل رنګ کې راپور تکړی یا د هغه ځایا په پاکستان کې لاسوهنه وشي. د زیاتوی
وی هاف میډ ډیمارشز ټو د ریلیونټ ګورنمنټس ټو د ریلیونټ کانټریز.
موږ د متعلق ملکونو او حکومتونو په وړاندې په دې خبره احتجاج کړی دی او هغوی موږ ته دا باور راکړی دی چې د هغوی ځمکه به کله هم د پاکستان پر ضد استعمال اجازت نه ورکړی کیږي. او زه دا هم ویل غواړم چې تیر اونۍ موږ اسلام آباد کې د سویټزرلینډ سفیر ته هم خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. موږ پوره مطمئن یو چې داسې څه خبره نشتا زکه چې دا د پاکستان کورنۍ معامله ده او په کور د نه نبا حل شي او د دې لپاره چې کوم ضروری ګامونه وي هغه پاکستان په خپل پورته کوي.
د ایران په حق لا د یو تپوس په جواب کې نوموړي وې چې دا سیمه د بل څه قسمه جنگ جګړې توان نه لري.
As President Obama very rightly said that there is a window of opportunity for negotiations and diplomacy.
لکه چې صدر اوباما ویلی چې دا مسله د خبرو اترو په ذریعہ هوارې دی شي او د غرنګ ټول ډلې خواهش لري چې دا معاملې د خبرو اترو د لارې هوارې شي. هله دا چې ټول ډلې به دې لړکي مثبت ګامونه پورته کړي او پاکستان هم د دې مسلې د هوارې لپاره د ټول ډلو مرسته او ملاتړ کوي.
So Pakistan continues to promote and encourage all parties to resolve this issue.
مشال ریڈیو چکلد عبدالباسط نا د امریکایی سینٹ کام د مشر جنرل جیمز میٹس د پاکستان د دورے او ایجنڈے په اړه پختل نو د نوموړي وینا وا چې لا تر دې دما د دغه دورے نیټه نه ټاکلې شوی نو ځکه د ایجنڈے په اړه هم سن شي ویلې. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقی وزیر رحمان ملک ویلی د اسامه بن لادن کونډې او ماشومان دا وخت په جوډیشل ریمانډ دي او د هغې په ضد پاکستان کې په غیر قانوني توګه د داخلېدو او اوسېدو مقدمه درج ده. تفصیل سراج زهیر راکوي.
وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک ویلی دی چې د اسامہ بن لادن د کورنۍ خلاف ایف ای اے مقدمه درج کړی ده او د اسامہ د کورنۍ کسان د روانې میاشتې په څلور منیټه اسلام آباد ته منتقل کړی شوی دی. رحمان ملک ویل چې د اسامہ کورنۍ پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدل او هم په دې سبب ایف ای اے مقدمه درج کړی ده. رحمان ملک زیاته کړه چې دا کسان عدالت ته وړاندې کړی شوی دي او دا وخت په جوډیشل یا عدالتي ریمانډ باندې دي. دا ویل چې د دوی نقل هم قانوني تقاضي پورشوی نو دوی ته بده تک اجازت ورکړی شي او که دوی ماشومان خپل وطن ته تک واړی نو تلی شي.
اور جو بچیاں بھی ہیں ان پہ بھی نہیں ہے.
او په ماشومان باندې سمقدمه نشتا او که هغوی غواړي نو هغوی تلی شي. خدا د دې ماشومان په میاندو اړتیا لري چې هغوی پریک دی کنه او د لویو کسانو چا د چ معلومه وا چې قانون څه شه دی د هغوی خلاف مقدمه روانه ده او دا مقدمه په عدالت کې ده او چې هر څه فیصله راغله هغه به ټیک وي.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار بیرستر بچانا د دې مقدمه په حق لو پختل نو هغه صداسي ویل
دا کتاب چې د پاسپورت ایکټ لاندې مقدمه کې دی شی په یو تن باندې کا هغه یو د ویزې نه بغیر چې کوم دی پاکستان کې داخل شي یا هغه ټایم چې کوم په ویزې ورکړي هغه نه زیات وخت تیر شي نو دا هغه بیا سټی چې کوم دا د هغه په دې وطن کې اوسېدل چې کوم دی نو هغه قانوني دی.
د ذکر وړ ده چې د اسامه بن لادن درې کونډې اته بچي او درې نوکران دا وخت د پاکستان پولیسو په ولکه کې دي چې د چا پر ضد پاکستان کې د غیر قانوني اسارتیا مقدمه روانه ده. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سیراج ظهیر راپورم تاسو ورده قدرمن اوردونکو سورزو خیبر پختونخوا ته د امریکای پولیسو د خیبر پختونخوا پولیسو ته د پلټنو کولو تربیت ورستو سندونه او د سلويخ ملیون ډالرو سامان ورکړو. د خیبر پختونخوا پولیسوای چې دې ته د داسې ډول تربیت ډیر ضرورت ته او داسې نور د تربیت پروګرامونه پکار دی. په دغه اړه د پیښور نه شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا بیلابیل جرمونو او ترهګرۍ پیښو په صحیح توګه د پلټنو لپاره د امریکای سټیټ ډیپارټمنټ تفتیشي پولیسو لخوا د خیبر پختونخوا شلو پولیسوالو ته د پلټنو تربیت ورکړل شو. دا تربیت درې هفتې وو چې پکې د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو نه شلو پولیسوالو ګډون وکړو. په دې لړ کې نن د پیښور ملک سات پولیس لین کې تربیت ترلاسه کونکو دغه شلو پولیسوالو ته د سندونو د ویش یو دستورو شو چې پکې د امریکای لخوا راغلي تربیت ورکونکي ایبرت د هغه مرستیال او د خیبر پختونخوا د پولیسو د پلټنو مشر اے آئی جی مسعود شریف افریدین علاوه تربیت ترلاسه کونکو پولیس والو ګډون وکړو. په دې مقبانی د خیبر پختونخوا اے آئی جی انویسټیګیشن مسعود شریف افریدی وینا وه چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د داسې قسمه تربیتونو ډیر ضرورت دی ځکه چې دوی د تیرو سو کالو راسې د ترهګرۍ په ضد جنګیږي او ډیر قربانۍ ورکړې دي. په دې مقبانی د شرقي تانې مشر ایس ایچ او سیف الله مشال لیډو ته صدارنګ وویل
کدا او اوس نوی طریقې سره په کار کې موږ خپل شی شروع کړ په نوی انګل سره د خپل تفتیش کارګزاري خو ساتي زمونږ د اکسوم رې کوټل ریټس په کورټس کې دا اټ لیست کم شي ولې چې زمونږه سي تفتیش ته چې یوزوالي ته ملزمان په عدالت کې بیا بری کیږي.
همدارنګ تربیت حاصلون کې یو بل پولیس والا ایس آی واجد شاه وینا وا چې اوس په دوی په خړول پلټنې کوي او دوی ډېر زیات زد کړو کړه
ډېرې بنیادی خبرې ده سې دي لکه مخ کې زمونږ مخ ته نوی راغلی مر نظر انداز کولې دا غي د اهمیت مونږ ته وس اندازو شو چې دا شی د کیس په ثابتولو کې څومره اهم وي. ډېر خبرې دا سوي چې مونږ دلته اولی دی پریکټیکلی اولی دی خپل کې بیا مونږ په غو باندې ډیسکشن هم کوچی دا کار خو مونږ داسې کولو دا غي نتیجه الټر ازي بیا دلته چې مونږ قتل نو هغه کار په صحیح طریقه باندې په تفتیش کې اوشي بیا نو زه هیله لرم چې ان شاء الله کم سړی د سزا حقداري هغه ته به ډیفینیټلی سزا ملاوي.
دا امریکای لخوا تربیت ورکونکي پولیس والا په دې لړ کې وایي
been recognized as their investigative abilities
hundalta pade wajayu che da khabar khkar da che da khaybar pukhtunkhwa police ho da palatun twan mahdood de hundalta de shul police walo ta hagh bunyadi khabar war khodle che singa ba da yo jurm da ze pakhdol palatne kawi aw sarang ba sahi sabutuna rajama kawi aw da der yo khlas ho der qabil khalak ko pake aw dui ta der challenge no ramakh ta di khobala da che tol nizam ki kamish ta ko zamunga barkha palatne di numung ba hum da ladki dui ta tarbiyat war kawu che dui پلی پلټنې په خډوګلو کړی او تم لرو چې اوس په د جرمونو ثابتې دو پښمیره کې سیواوال راشي. یادونه ولله چې خیبر پښتونخوا پولیسو د پلټنو توان خکول لپاره د امریکای پولیس لخوا د سلويختو ملیونو امریکایي ډالرو سامانونه هم ورکړل شو. ملخوا دوی وایي چې راتلونکي کې به هم د خیبر پښتونخوا پولیسو د توان خکول لپاره دوی هم دغه رنګ مرسته جاري ساتي. د خیبر پښتونخوا پولیسو هم په دې لړ کې تم سرګند کړه چې دوی ته ډیر زیات ضرورت دی نو دغه رنګ تربیتونه دي نور هم وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
فرانس پریس خبری اجانس د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د موجود اختلافاتو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په منځ کې اختلاف له هغه وروسته رامنځته شو کله چې په کال 2009 کې د دوی مشر بیت الله محدود د بې پیلټه الوتکې په برید کې ووژل شو. دغه راپور مهم ټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس په پاکستانی وسلوالو طالبانو کې موجودو اختلافاتو ته په ګوته نیولو سره لیکي چې تیری کې طالبان پاکستان یو د بل مخالفو قومندانانو یو کمزور اتحاد دی. اجانس لیکي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په منځ کې اختلاف له هغه وروسته رامنځته شو چې کله د 2009 کال د اگست په میاشت کې د دوی مشر بیت الله محسود د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. له هغه وروسته د هغه د قبیله غړي حکیم الله محسود د پاکستانیو طالبانو مشر سو او خپل ډلې القاعده شبکې ته لا نږدې کړه. اجانس لیکي د ریپورټونو لمخې د افغان طالبانو مشر ملا عمر په افغانستان کې د امن لپاره له امریکایانو سره د خبرو اترو پاړه د باور رامنځته کولو په خاطر له پاکستانیو طالبانو غوښتنه کړې وه چې بریدونه ودروي، خو حکیم الله مسعود یوازینی داسې کمانډان و چې له داسې کولو انکار وکړ، د کوم له کبله چې د هغه د مخالف کمانډان ولی الرحمن ترمنځ اختلاف لا زیات سو. اجان زیاتوي چې په پاکستاني وسلوالو طالبانو کې دا اختلاف د تیر یک شنبه په ورځ هغه وخت په ډاګه سو چې کله د حکیم الله مسعود مرستیال مولوی فقیر محمد له دندې لرې کړل سو. اجانس زیاتوی چې مولوی فقیر محمد د حکیم الله مسعود د مخالف کمانډان ولی الرحمن یو نږدې ملګری ګڼل کیږي. فرانس پریس خبری اجانس د یو طالب کمانډان چې نوم یې نه دی لیکلی له خلیلی کې چې د حکیم الله مسعود او ولی الرحمن ترمنځ جدي اختلافات شتون لري. د قبایلی سیمو د امنیتي چارو پخوانی سکرټر محمود شاه خبری اجانس ته ویلي چې د پاکستان د وسلوالو طالبانو کمانډانان ویشل دي، حکیم الله مسعود له خپلې ډلې سره دی، ځینې کمانډانان په قبایلی سیمو او ځینې په افغانستان کې دي او د دوی ترمنځ په اړیکو کې کمی دی. د زیاتوی چې د تیری کې طالبان پاکستان جوړښت مات شوی دی او داسې کمانډانان شته چې د خپل ارزښت د څرګندولو لپاره د حکیم الله مسعود خبرې نه اوري. اجانس په پای کې لیکي چې که څه هم د افغان طالبانو لخوا منځګړي د دوی ترمنځ د اختلاف د ختمولو په لټه کې دي، خو حکیم الله مسعود د یو شمیر مسلو په اړه زړه نازړه دی.
بوریوال ککړو چې د فرانس خبری اجانس ته راپور مهم ټکی وړاندې کول. شمالي وزیرستان کې خلک وایي که هر څومره دغلته معدني وسایل شته خو د حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي، چې د دغه مدنیتونه د فائدې اوچتولو لپاره د غلطه کارخانې جوړې کړي او خلکو له روزګار ورکړي. په دغه اړه د سیمې زموږ همکار راپور راکړي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د تیرې یوې لسیزې نه د کړکېچن حالاتو له کابله که یو خوا د ژوند یو شمیر شعبې اغېزمنې شوې دي، نو بل طرف ته د خلکو په وینا د غلطه کاروبار هم په ټپ ودرېدلی دی. ځایي خلک وایي که هر څومره د غلطه قدرتي مدني وسایل لوی ذخیرې شتون لري، خو د دولت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه دی شوې چې څه ګټه ترې پورته شي. د شمالي وزیرستان ایجنسی ایدر خیل مشر ملک ګل سالی جان وایي دولت باید د غلطه وړې وړې خانه ولګوي چې ځایی خلک پر روزګار کړي او د دې د پاره د خام مال هم هیڅ کمی نشته دی.
پاکستان یو داسې وطن ده چې هغه د هر سینه مالو مال ده چې تری ته مخ وراړوي که غره ته وراړوي که مطلب سامې ته وراړوي خو په موقع باندې پاکستان چې مطلب په دې کې باندې سر خوري وکړو محنت وکړو ودین سر وبوسي یا فیکٹری پسې جوړې شي که چېرته د نیس خلک پر روزګار راغلو یا پر روزګار کې مبتلا شو مصروف شو د دا یقین در کوم چې دغه موجوده بدمنی سلو دا ویل سره وتله د ملک نه ختمې دي. نن چې څومره بدمنی جوړه شوې ده په وزیرستان کې یې دې په وجه سره جوړه شوې ده چې بس خلک روزګار ده لایاده بس سیتون ته دماغ صرف لا شوې دي چې سیتون پسې دوله دلې ګرځي.
د میرانشاه اوسیدونکي زخی مرجان چې وړاندې په میرانشاه کې په یو ولند میل کې کار کوو وایي چې نوې کارخانې خوسا چې هغه پخوانی لګول شوې کارخانې هم ختمې شوې چې پکې په سلګونه خلک پر روزګار وو.
دا ولند میل چې کیم وو دا لکه ډبل شپینه چلېدل مخبله ډپټي پکړه خپل ملزم پسې دا کیم سپینه وړې چې وځه مول وټر چلېدل پسې دا کلینه ملینه دا کیست نلو دا نیوزیلند دا نیوزیلند مول چلېدل دا شین سیر پاشم دا بنینینا او دا وکره چې ټیم په جوړه دلې واسه دا خاتم شو غون بے روزګار شوې اے سپیر باند دا
کلمو چې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه ټاکلې شوې د پاکستان قومي اسمبلی غړي کامران خان نو پختل چې دوی په سیمه کې د دغه مدنیاتو په کار راوستلو د پاره د کارخانو جوړولو کومه هڅه کوي، نو دوی اوه چې کوشش کوي چې د دې د پاره کارخانې جوړې شي، خو په دې لړ کې به اول د امنیت پر ځای کول ډیر لازم وي.
ټول پاته کې مدنیات چې دا ډېر په ماتر په ځان سره موجود دي او د دې لپاره موږ وختن په وختن د اسمبلی په فور باندې او هر فورم باندې موږ اواز اوچت کړی دی. پاټر ډیولپمنټ اتاریټي هم خپل کار شروع دی چې مدنیات چې کوم دي د دې لپاره کارخانې جوړې شي او دا په کار راوستل شي، خو چې تر څو پورې په قبایلي علاقو کې امن نه وي نو هلته کارخانې جوړول او د دې شایي اصول او دا په کار راوستل یقینا لږ مشکل. مشکل دی خو مونږ په خپل لیول باندې کوششونه کړي هم دي او انشاءالله بیا به هم کوو او دا زموږ خواهش دی چې په وزیرستان کې کارخانې جوړې شي یو خو د مدنیت چې دا په کار راوستی شي او بل د کارخانو د جوړولو په وجه باندې به زموږ چې کوم بېروزګاره خلک دي ځوانان دي هغوی ته به روزګار میلاو شي.
د سیمې خلک وایي په داسې حال کې چې دغلته ګڼ شمېر مدنیات شتون لري دولت یې باید په ښه ډول راویستلو دپاره وړې وړې کارخانې جوړې کړي چې له وجه به یې نه یوازې دغه خلک په روزګار کې بوخت شي بلکې د ملک په اقتصاد به هم یو ښه اغېز ولري.
مشال رېډیو د مینې او رڼا زیری.
مشال رېډیو دغه قدر مند اوریدونکو درنګ شبیل پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي ورزو به سره عالم مومن ته چې د دې وخت مهم خبرونه واورو دغې وروسته به درته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کړو.
د پاکستان د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور امنیتي سرتیري او وو طالب وسلوال وژل شوی دي. د اورګدو ایجنسی د توریخیل قبیلې سره تعلق لرونکي د کامی امن لهکر مشر ملک وارث خان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا په اف آر لکی مروت سیمه کې تیره شپه ناڅرګند وسلوالو د یوې غیر دولتي ادارې د درې کارکوونکو په ګډون څلور کسان تښتولي دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې دغه هیواد د استخباراتي ادارې پر ضد د اصغر خان په کیس کې د پوس پخوانی مشر جنرال مرزا اسلم بیگ خپل بیان جمع کړی دی. د پاکستان سینټ د بشري حقوقو کمی کمیشن د جوړولو لپاره د یو بل منظوري ورکړي او افغان او غربي چارواکي وایي د امریکا لخوا افغانستان ته د حراستي مرکزونو د سپارلو په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلې دي.
مهم خبرونه مورید او اوس نظر چوده پاکستان په مطبوعاتو شته د هیواد او سیمې په اړه کوم قسم خبرونه تبصرې خبرې کړي. په اسلام آباد کې ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتري او تاسو له دغه راپور را لګره.
نن د پاکستان تقریبا د هر ژبې ورځپاڼې خپل اداریا د الیکشن کمیشن په هغه فیصله لیکلی چې پکې د سند د صوبایي اسمبلی ټاکنو کې برخه اخستونکې زنانه وحیدا شاه د دوه کالو د پاره نه اهله ګرځولې شوې ده. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د وحیدا شاه د سپېړې نه دوه خبرې مخې ته راغلي دي چې یو خو هغې ته خپل بریا ښکاره ده او د طاقت په زور کې نور ټول خلک له پامه وېستي وو او د دې سره سره د نوموړي نه دا هم هیرو چې دا د کیمرې په نظر کې ده. اداریا وایي چې پاکستان کې دا ډیره عام خبره ده چې د جیداد کام نسب مذهب یا په بل څه خبره بعضی خلک ځان دومره اوچت ګڼي چې نور عالم یې په نظر کې ناراضي. خو د الکترونیک میډیا کردار په داسې کې ډیر ګټور دی کله چې دا کردار صرف په دې وجه ادا کړی شي چې خطخ او بدته بدوایي. اداري وایي چې د الیکشن کمیشن د فیصلې سره تر څه حد د هاغې خلکو یا نوکرانو هم امید پیدا شوی دی چې طاقت یې نه لرلو او دې سره به راتلونکي کې هر طاقتور تن ډیر په پام سره قدم پورته کوي. دغه شان بازي ورسپاڼو خپل اداریو کې د زنانو نړیوالې ورځ او د دوی ستونزو ته پام را ګرځولې دي. د لړکې ایکسپریس ورسپاڼې اداري لیکي چې په دغه ورځ خو ټول نړۍ کې د زنانو د عظمت او حقوقو د پاره دستوري وشوي خو حقیقت دا دی چې د نړۍ زیاتره ملکونه او په خپل پاکستان کې هم د زنانو حالت ډیر ښه نه دی. اداري زیاتوي چې اکثر زنانو ته د صحت او صفایي اسانې هم په لاس نه ورځي او 25% زنانه په داسې وخت کې مري کله چې دوی د ماشومانو ناروغه وي. اداري وایي چې داسې حالاتو نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې زنانو ته ښه خوراک، درملنه، پوهنه او تعلیم ورکړي شي. اداري اخیره کې لیکي چې په دغه ورځ د زنانو د لپاره کمې وعده او دعوې وشوي باید چې دا عملی شي نو هله به زموږ معاشره د ترقۍ په لار روان شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د نامعلومه زینه را لېږل شوې د اسلامي کالج یونیورسيټي تختولي شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو کې ویلي دي چې هغه د تیرې اتو میاشتو راسې د تحریک طالبان په کېد کې دي او طالبانو د د خوشی کولو په بدل کې د خپل سلورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او د پاکستان حکومت د داسې کولو نه انکاري دي. اداري لیکي چې حکومت له د اجمل خان اړخته پاملرنه ورکول پکار دي او زموږ طالبانو ته هم خواست دي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی اجمل خان خوشی کړي یا د بیا خپلو شرطونو کې لږ نرمي راولي چې حکومت یې پوره کړي. اداري وړاندې لیکي چې دې لړکې پکار ده چې استادان او طالب علمان هم په حکومت فشار واچوي چې د اجمل خان د رهایۍ لپاره زر تر زره غوره ګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سم مودې راسې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو نه داسې ښکاري چې دا دواړه هیوادونه سه نوي اسمیخت کول غواړي او دا کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې پر امنه او آرامه تعلقات جوړ شي چې د یو بل نه تمې پکې کمی وي. لیکوال وایي چې دا دواړه هیوادونه د تعلقاتو لپاره یو عملي کوشش ته داخل شوي دي او اوس دواړه غاړې د اړیکو ښه کولو لپاره یو بل ته د سا اغستو وخت ورکوي. ورځپاڼې وایي که د پاکستان او امریکا اړیکې عادي حالاتو ته راشي هم نو بیا به هم د دواړو له یو بل سره همکاري کوي، خو هغه شدت سره نه څنګه چې به یې مخکې کوله. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ د مسلو هوارولو وړاندې سره لیکي چې دې دواړو هیوادونو ته پکار ده په آرامه توګه په دې درېو مهمو مسلو یو بل سره سمجھوتا وکړي. پای کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه، د افغانستان ته د رسد په مسله او له طالبانو سره د پخلا کولو خبرې اترې پکې شاملې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د تاش یا د پتو د لوبو په اړه لیکي چې د کابل مرکزي بانک کې د رشوتونو سکینډل مسله د بانک له دیوالیه کولو سره نیستي کړې ده. په دې کې ولسمشر حامد کرزی سره نیستي هغه کسان هم شامل دي چې د دې سرمایه دارانه نظام نه ګټې ترلاسه کړې دي چې د افغانستان د اقتصاد نوې برخه جوړه شوه چې له وجې د کابل مرکزي بانک دیوالیه کېدو ته نیستي کړې. ریپورٹ لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته امریکا څنګه د پتو د لوبي د جوارې معاملہ په شا پرېږدي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي امریکایي او افغان وګړي د دې مسلې په اړه په یو بل تورونه لګوي چې له وجې د دواړو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي، چې په 2014 کال کې د ناټو جنگي مشن ختمېدو وروسته د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره یو خطر هم دی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنوم
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
د امریکا حکومت د زیارت په ورځ د نړۍ لسو میرمنو ته د همت او میړانې جایزې ورکړې چې له دوی څخه یو تنه د خیبر پختونخوا د دیر اوسیدونکې شاد بیگم او بل د کندهار ولایت مریم دورانی دي. شاد بیگم په خیبر پختونخوا کې د خپلې ادارې له لارې د ښځو لپاره کار کوي او مریم دورانی د کندهار ولایتي شورا غړې او په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د وی ریډیو خوند ده. زموږ همکار هارون بچا په دغه اړه د واشنگټن نه راپور راکړي.
د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې دغه دستوري ته په خپل وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وویل چې واشنگټن ته د خپلو جایزو د اغستلو لپاره رابلل شوې لس واړه مېرمنې هغه بهادرې ښځې دي چې د یو شمېر بدمرغیو او تشدد د ګواښونو سربېره د خپل مرام په لور تک ته دوام ورکړی دی. دوی له ډول ډول او لرې پرتو سیمو سره تعلق لري، خو مهمه خبره دا ده چې د دوی د مزل لاره یوه ده. دوی هم د انصاف د ترلاسه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي کوششونه کوي. دوی د خلکو د مسؤل ګرځولو په برخه کې کار کوي، دوی د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او دوی د ښځو او جنکو د ژوند ښه کولو لپاره نستلی کېدونکې هڅې کوي. د امریکا د خارجه وزارت لخوا د ورکړل شو معلوماتو پر اساس د سږني کال لپاره له ټاکل شو لسو بهادرو مېرمنو څخه 15 تنه مسلمانې دي چې د سعودي عرب، پاکستان، افغانستان، سودان او لیبیا اوسیدونکې دي، او د نورو پاتو 15 ښځو تعلق بیا له ترکیې، برازیل، کولمبیا، مالدیپ او برما هیوادونو سره دی. له دغو بهادرو مېرمنو له جملې څخه د پاکستان د شاد بیګم په حق لویل شوې چې نوموړی د خیبر پختونخوا د دیر ضلع اوسیدونکي ده او د ځایي ښځو د بشري، سیاسي او اقتصادي حقونو د خوندي کولو په لړ کې اکثره وخت له سختو ننګونو انداچې د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شوې ده. د امریکا خارجه وزیر د واشنگټن غونډې ته د نوموړي د کار او زیار په حق له وویل. شاد بیگم د خپل ټولنې ښځې وهڅولې سو د ووټ ته حق په استعمالولو په سیاسي ډګر کې برخه واخلي او په خپل ووټونو ته ودرېده. اوس دا خبره چې د پاکستان په تر ټولو زیاته محافظه کار سیمه کې اوسي نو دا یو ګران کار وو، خو سره له دې دا د هغه کاندیدانو پر ضد ووټونو ته ودرېده چا چې په الیکشن کې د ښځو د ووټ له اچولو سره مخالفت کوو. له دغې مزاحمت سربېره دی وکول شو چې په 2001 او بیا په 2015 کال کې د ډیسټریکټ کونسل الیکشن وګټي. مېرمن کلینټن زیاته کړه چې شاد بیگم د سیمې ښځو ته لاره وښوده چې دوی څرنګه پرته له حکومتي مرستو زده کړې ترلاسه کولی شي او له سیاسي او اقتصادي پلوه خپل ژوند محفوظ کولی شي. د امریکا خارجه وزیر د شاد بیگم د کار د ستایا ستاینې او مننې په کولو هغه ته د 2012 کال لپاره د خپل حکومت لخوا د بهادرې مېرمنې جایزه ورکړه او ورته داسې مخاطب شو. نو شاد چې د انجمن بهبودی خواتین تالاش مشره د پاکستان د ښځو د سیاسي او اقتصادي حقوقو د دفاع ستاد زړورې مبارزې او بیوسا او ځپل شو ته د قوت وربخلو ستاد کار لپاره ستا مننه. ستا کار د نورو له هغې سره توپیر لري او تلګیا د خپل وطن ښځو او سړو ته یو مثال مخې تک دی. د سګنی کال لپاره د امریکا حکومت جوړ کړی د نړۍ د لسو بهادر ښځو په لیست کې د افغانستان د هغې یوې نوم مریم دورانی دی. د نوموړي په هکله ویل شوي چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده او په یاد ولایت کې د یوه ریډیو سټیشن مالکه ده چې ورڅخه د ښځو د حقونو لپاره غږونه پورته کوي. د امریکا خارجه وزیر د مریم دورانی د میړانې په یادولو د واشنگټن دستوري ته وویل چې په کندهار غوندې ځای کې چې د افغانستان تر ټولو خطرناک سیمه یادېږي، میرمن دورانی د دغه ځای د شورا خپله چوکۍ د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره وکاروله. میرمن کلینټن زیاته کړه چې د ټولنې په چارو کې د ښځو او سړو د مساویتوب او د دوی د یو شان شاملېدنې د کوششونو لپاره په نوموړې مرګونې بریدونه هم شوي، ولې دا یې له خپلې لارې بې لارې نه کړه. نو تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د ښځو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړې د دې لپاره چې د مطبوعاتو، حکومتي ادارو او مدني ټولنې له لارې د ګڼ شمېر امنیتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د ښځو د حقونو لپاره آواز پورته کوي، موږ تا ته درنښت درکوو. د واشنگټن د غیزانګړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما کوربدانې او د امریکا فرست لیډی میشل اوباما ویل چې د بهادر خزو ډیر زیار باسلې او خپل ژوندګۍ په نړۍ کې د یو مثبت بدلون راوستلو په خاطر له خطر سره مخ کړې دي. باید ویل شي د امریکا خارجه وزارت هر کال د مارچ په 8 نیټه چې د خزو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي له ګرد نړۍ څخه لس میرمنې د همت او میړانې په جایزو او انعامونو ویاړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
دا مشال ریډیو دا
د بشر د حقوقو د سار نړیوال ادارې په خپل تازه شنن کې د افغانستان د ښځو په حالت او د دې پورستو اندېښنو لیکل دي. لیکنه د افغانستان د علماو د شورا پورستي بیان چې د ښځو پر زینو ازادي او پکې پابندي راغلي اندېښنه ښایي. دغه لیکنه غټ کې له حسیبه شهید نور.
د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د سیړنیز لیکنې لمخې افغان ښځو د طالبانو د واکمنۍ د راپرزیدو وروسته په دې لس کلنې مودې کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. لیکنه د بیلګې په توګه په سیاست، تعلیم، پوځي، روغتیایي او اقتصادي برخو کې د ښځو د پرمختګ او ګډون یادونه کوي. د بشر د حقوقو دغه اداره وایي په 2004 میلادي کال کې د دې هیواد اساسي قانون کې هم د ښځو او نارینه وو یو برابر حقونه راغلي دي او په 2009 کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون هم منظور کړی شو چې د ښځو په وړاندې تشدد یې له مخې جرم ګڼل کیږي. خو د بشر د حقوقو د څار دغه نړیواله اداره تبصره کوي چې د دغو پرمختګونو سره سره اوس هم ښځې په عامه ژوند کې یو لړ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په ټولنه کې د ښځو ځورول، جبري او مخکې له وخته ودونه، په زندانونو کې د کورونو نه د تښتېدو او جنسي اړیکو د ساتلو په تور د دوی بندي کېدل او ځینې وخت وژنې د دې ستونزو د بیلګه په توګه یادې کړې دي. لیکنه زیاتوي چې ښځې اوس مهال له هیواده د بهرنۍ ځواکونو وتل هم د ځان په تاوان ګڼي او ویر لري که بهرنۍ ځواکونه له دې هیواده ووزي دوی به بیا لکه د پخوا په څیر له پامه وغورځول شي. د بشری حقوقو د څار اداره لیکي له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو هم ښځې په خپل ځان ویرولې دي چې کچېرې طالبان برلاسي شي نو د ښځو حقونه به څنګه کیږي او دا ویره به هم هله زیاته شي چې د طالبانو سره ممکن د سولې په ټغر د کېناستو لپاره ښځو ته ونډه ورنه کړی شي. لیکنه بیا په اخره کې روانونې د افغانستان د علماو د شورا بیان ته اشاره کوي چې د ښځو ازادۍ پکې یو وار بیا تر پوښتنې لاندې راغلي دي. لیکوال تبصره کوي چې که څه هم د علماو شورا د ښځو د حقونو په برخه کې په ځینو مثبتو ټکو لکه په بدو کې د نجونو په ورکولو، جبري ودونو او له میراث څخه د بې برخې کولو په مخنیوي ټینګار کړي، خو د دې سره سره یې په دغه بیان کې په یوازې سر د ښځو پر ګرځېدو، له نارینه سره په ګډ کار کولو او تعلیم کولو بندیز لګولی او ښځو ته د اسلامي حجاب د اغوستو لارښوونه کړې. تبصره زیاتوي کچېرې دا یوازې د محافظه کار مذهبي مشرانو یو نظر وي خو خیر، خو خبره دا ده چې دا د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر په وی پاڼه خبريږي او په خبري غونډه کې افغان ولسمشر دفاع کوي. نو په دې معنی دي چې افغان ولسمشر یو خوا د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو خبره کوي او بلې خوا ته د علماو ملاتړ او د شیعهګانو قانون لاسلیک کوي چې په حقیقت کې هم د شیعه لږکیو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. لیکنه په دې برخه کې د زینو خطو هغه ویرا څرګندوي چې ګنې ولسمشر حامد کرزی د علماو د شورا لدی بیان څخه طالبانو سره د جوړجاړي د کولو لپاره استفاده کوي. لیکنه زیاتوي چې اوس باید د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغان حکومت نور ملاتړي پر افغان ولسمشر حامد کرزی فشار راوړي او خپل دریځ په دې برخه کې چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړاوي په قیمت به هیڅ ډول معامله نه مني ښکاره کړي. ولسمشر حامد کرزی هم باید په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي.
افغان او امریکایي چارواکي هیله مندي چې د سټراتیژیک تړون په لاره کې پراته خنډونه به زر له منځه ولاړ شي. دوی به کومې پرېکړې ته ورسیږي او په مئی میاشت کې په شیکاګو ښار کې د ناټو د سرمشریز نه وړاندې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سند لاسلیک شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر مهم ټکي وړاندې کوي.
افغانستان نړیوالو اتحادیانو ته د دې خبرې باور ورکړی چې دوی د امریکا سره د اوږدمهاله دفاعي تړون لاسلیک کولو ته ژمن دي او په دې لاره کې اوږدمهاله بحثونه د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د غربي هیوادونو ملاتړ کمولی شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اوباما ادارې په دې خبره باندې د یو کال نه زیات وخت مصرف کړی سو د یو داسې تړون د امضا کولو لپاره بحث وکړي چې تر مخه یې که په 2014 کال کې د افغانستان د ناټو د ځواکونو ډېری برخه وهموزي نو امریکایي ځواکونه به په دغه هیواد کې د یوې بلې لسیزې پورې به اوسېدای شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې امریکا په تیزۍ سره هڅه کوي د افغانستان نه خپل ځواکونه واپس کړي خو دوی تر شا د خپلو ځانګړو ځواکونو او صلاحکارانو یو برخه پرېښودل غواړي چې د افغان پوځ روزنې او په اورپکو خپل فشار ته دوام ورکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال میتیو گرین لیکي امریکایي چارواکي غواړي چې د ستراتیژیک تړون سند په راتلونکي مئی میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریز نه وړاندې لاسلیک کړي. دوی هیله مند دي چې د دې سند لاسلیک کول به په پراخ ډول د غربي هیوادونو د افغانستان د یوازې نه پرېښودلو ژمنې په داسې حال کې خپلې کړي چې ډېری بهرنیان د افغانستان نه د وتلو پلان لري. ورځپاڼه لیکي له جنګ ستړي اروپایي هیوادونه چې پخپله هم د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې خبره کې زړه نازړه دي چې د امریکا او افغانستان د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به د افغانستان سره دوی اوږدمهاله پوځي او ولسي مرستې جاري وساتلی شي او کنه. د میتیو گرین په باور د دې تړون لپاره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکایانو دا شرط ایښی چې د زندانونو واک دوی ته وسپاري او د شپې عملیات ته ودروي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی وایي په روانه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ په دې اړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایمل فیضی هم وایي دوی هیله مند دي چې د شیکاګو د سرمشریز نه وړاندې دا سند لاسلیک شي. دی وایي د سند په لاسلیک کولو کې افغانستان کوم اختلاف نه لري خو یوازې دومره ده چې افغانستان خپل شرایط لري. خغل فیضی وایي کېدای شي دواړه خواوې په دې خبره موافقې ته ورسیږي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د افغانستان حکومت د زندانونو مشر یو افغان چارواکي وټاکي او په ځواب کې به امریکا په راتلونکو شپږو میاشتو کې د زندانونو بشپړ واک په مرحله وره توګه افغان حکومت ته وسپاري. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به دوی کومې پریکړې ته ورسیږي.
د شام لپاره د بلګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان ویلي د هیواد ته د خپل راتلونکي سفر په ترڅ کې به د شام واکمن او وسلوال مخالفین او هڅوي چې د خبرو اترو لارې روان تاوتریخوالي له منځه یوسي. په دغه اړه د واشنگټن نه د هارون باشا راپور.
د ملګرو ملتونو پخوانی جنرال سیکرټر کوفی انان چې د سوریا لپاره د یاد سازمان او عرب لیگ د شریک استازیتوب ذمہواري ورپغاړه شوی راپورونه وایي چې د روان خالی په ورځ به دغه هیواد ته سفر وکړي. نوموړي د زیارت په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ له مشر نبیل العربي سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وویل چې په سوریا کې وینه تویدنه باید ودرېږي او د مناسب حکومتي اصلاحاتو په عملي کېدو د دغه کشالې د حل لارې چارې ولټول شي. ښاغلی انان دغه راز په ډاګه کړه چې په سوریا بهرنی پوځي یرغل به خبره نور هم پیچلې کړي. زه هیله من یم چې په اوسني حالت کې څوک هم د پوځي طاقت په وړاندیز په سنجیدګۍ سره غور نه کوي. زه باوري یم چې لا ډېرې پوځي شخړې به وضعیت لا ډېر بتر کړي. موږ باید ډېر محتاط واوسو سو داسې دوا تجویز نه کړو چې مرض نور هم سیوا کړي. کوفی انان د سوریا په اړه د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې پاس شوي د وروستي قرارداد په یادولو وویل چې د دې هیواد د مسلې حل به د عرب لیگ د نوښتونو په رڼا کې په خپله د سوریانو لخوا وموندل شي. نوموړي په دې لړ کې په ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور راوړ. د سوریا خلک مرستو ته اړتیا لري. دوی د بیچارهګۍ په حالت کې دي او موږ باید دغلته د خلکو د وژنو د ودرولو په هدف په ګډه کار وکړو او خپل ډیپلوماتیک کوششونه جاری وساتو. او موږ باید په سړه سینه په حقایقو غور وکړو او داسې وړاندیزونه مخته کیږدو چې ګڼو عمل به ورباندې وشي او ښې پایلې به ولري. د قاهرې خبرې غونډې ته په خپلو څرګندونو کې د عرب لیگ مشر نبیل العربي سوریا ته د ښاغلي انان د خالد ورځ له سفر څخه هیله وښوده چې ویل د حالاتو په ښه کولو کې به مهم مهم ثابت شي. خو رایټرز ایجنټس په خپل راپور کې په همس خار کې د سوریه د اپوزیشن دی وغړی هادی عبدالله اندېښنې راغستی چې ویلي دی له حکومت سره د ډایالوګ د کوفی عنان غوښتنه به ولسمشر ستا نور وخت ورکی سو خپل سیاسي مخالفین لا ډیر وځپي. اجان سم داراز د سوریا د آزاد پوسټ په نامه د حکومت مخالفه وسلواله ډلې د وغړي لخلې لیکي چې وایي په دې ورستیو کې چې کلا ډیپلوماټیک هڅې ناکام شوې نو د اسد حکومت پر ضد هیڅ نړیوال اقدام ونه شو او هم دغه لاملو چې موږ وسلو ته لاس کړ. په نه حال کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مشر ویلری اموس په دمشق کې خبریالانو ته وویل چې د حمص خار د بابا عمر په سیمه کې په شوې تباهۍ سخته خواشینی شوې ده. په بابا عمر کې شوې ورانې د پام وړ دی. د حمص خار دغه برخه په بشپړ توګه تباه شوې او ځان اندېښمنه سو معلوم کوم چې دغلطا چې کوم خلک اوسېدل لاغوی سره سو شو. د مېرمن اموس په حق لویل شوي چې سوریا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې به حکومتي مقامات او هم وسلوال مخالفین وهڅوي سو د نړیوالو مرستندوی ادارو پر مخ ضرورتمندو خلکو ته د بنیادي مرستو رسولو لارې خلاصې کړي. د خوراک نړیوالې ادارې په ورته وخت کې ویلي د ځایي مرستندوی تنظیمونو په واسطه د سوریا خلکو ته لږ ډیر خوراکي توکي رسولي، خو زیاتوي چې هغه ځایونو ته چې د جګړو د لاسه زیات ځپل شوي دوی لا هم رسیدګي نه لري. راپورونه بیا سوریا د فعالانو په حواله وایي چې امنیتي ځواکونو د همس خار له عملیاتو وروسته د مهال وسلوالو مخالفانو پسې له ترکیې سره لګیدلې غرنۍ صوبې ادلب ته د تګ تیاری نیولی دی. رویټرز ایجنټس د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې د مرستیال استازي میخایل لیبیدیف خبر راغستی چې وایي دا له القاعده سره تړاو لرونکي جنګیالي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سوریا ته راوړي او دغلته عام وګړي شکنجه کوي او وژني. په عین وخت کې چین چې له روسیې سره په ګډه د سوریا پر ضد د امنیت شورا پر لپسې دوه قراردادونه رد کړل، تیر ورځ د دې هیواد د جګړې په ټولو خواوو غږ وکړل چې تشدد ودروي او ځپل شو خلکو ته د مرستو ملاوېدل یقیني کړي. راپورونه وایي د دا رقم بیانونو په ورکولو بیجنګ هڅه کوي د ولسمشر صد د ملګرتیا لپاره ور باندې لګېدلی او د لویدیځ او عرب هیوادونو تورونو ته ځواب ووایي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د قندهار د روغتیا چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوب کې د پولیو د پیښو د مخنیوي په مخه دایمي مرکزونه جوړي چې پلاران وکول شي هر وخت خپلو بچو لا د پولیو ضد څاڅکي ورکي. په دغه اړه سید شاه سقیم راپور راکوي.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې وروسته له هغه چې په جنوب کې د پولیو یا ګزڼ پیښې زیاتې شوې، پریکړه کړې ده چې د جنوبي ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د پولیو د واکسیناسیون کاري ډلو ته دایمي مرکزونه جوړ کړي. د عامې روغتیا ریاست د کارکوونکو په خبره له دې سره به هغه ماشومان چې د واکسیناسیون له دورې څخه پاتې شوي وي وکولای شي په همدغو مرکزونو کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ ضد واکسینونه ترلاسه کړي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلا وایي چې تر اوسه پورې په کندهار ښار او د کندهار او هلمند په څلور ولسوالیو کې دغه سي مرکزونه خلاص کړي دي چې کارکونکي باید د جمعې له ورځې پرته د اونۍ په نورو ورځو کې دلته دنده ترسره کوي.
د پولیو د دایمي چمانو ستراتیژي ده، د پی پی ټی چې دا چمان اوس مهال موږ د امتحاني شکل سره په کندهار ښار کې سپین بولدکی په خپل بوستو نلالي او مرجه کې په دوه پنځو ولسوالیو کې موږ شروع کړل. په کندهار ښار کې به دغه د پولیو د دایمي چمان عین لکه یو رسمي مامور یو کارکونکي چې د بسار ازي خپل کار به شروع کړي، د منظم پلانونه جوړ کړي. د کارټیم کې دوه نفر دي او د دې لپاره یو مشر سپروایزر دی. دی به بیل چې می څخه هر ورځ کار
پخلاوي. د پولیو ناروغي د زید واکسینونو د ټیمونو مرکزونه و لدی ورسته په یو شمیر نورو جنوبي ولایتونو کې هم خلاصوي. د دې خبره د دوغو مرکزونو په جوړېدو لس اشهر یا 2 میلیون افغاني لګښت راغلی دی چې د یونیسف په نامه خیریه موسسه یې ورکوي.
نو ټول عمومي لګښت دغه لس 2.2 میلیون افغاني دی د پی سي د یونیسف د ادارې لخوا ورکول کیږي. پلان لروشي د خیر اګه دروش نوري ولسوالي چې هغه د خطر څخه ډکه ولسوالي دي زموږ حساب چې موږ لته پیښلو دغه ستراتیژي به لته موغزو لته بنت.
د کندهار څو تنه خاریان وایي چې د پولیو ضد واکسینونو د ورکولو د دایمي مرکزونو لپرانستلو سره به په جنوب کې په یاد ناروغي د اخته شویو کسانو په شمیر کې کم والی راشي او هغه ماشومان چې د بلابیلو ستونزو له امله له واکسینونو څخه پاتې شوي وي هم وکولای شي چې د واکسین ورکولو تر دورې وروسته هم واکسین شي.
دا هو د دې مرسته ده. موږ د روغتیا پښتنه کړی دی، هر وخت یې پر موږ باندې دغه کړی دی، هر واکسین چې راغلی دی موږ خپل
کسان او دوی چې نن راغلي دا کارډونه موږ ته ټول ورته راکړل. د کور کسان چې درې میاشتې بعد بیا موږ راځو مثلا دا کارډونه چې تراتلي بیا به ته ان شاء الله تکلیف نه وي.
ټول زموږ د پاره دی، زموږ د اولادو د پاره دی، زموږ د کسانو د پاره دی، دا زموږ د جوړتیا او د روغتیا د پاره دی. دا باید هر څوک وکړي.
د هم روغتیا د وزارت له لوري په خبرو شوی معلوماتو کې ویل شوی دی چې یوازې په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې 15 تنه ماشومان ګزڼ وهلي دي چې څلور یې د کندهار او هلمند اوسېدونکي دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د بلوچستان د کل عبدالله سیمه اوسیدونکي وایي د بې سوادۍ له امله یې د ټولې سیمې امنیت خراب دی. ځوانان بېروزګاره ګرځي او په سیمه کې لا هم کلشنکوب کلچر دی. خو د دې سیمې د تعلیم د څانګې مشر بیا ادا کوي د ښه تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور ته غوږ دو.
کلا عبدالله سیمه د کوټې او چمن ترمنځ موقعیت لري. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې د ښه تعلیمي ادارو د نشتون له کبله ډیری وګړي بې سواده دي، چې د دوی په خبره د کلا عبدالله سیمې ناامني د همدې لوی لامل دی. د سیمې د وګړو په وینا د کلا عبدالله آبادی اوس مهال تر 400,000 اوړي، خو د دې سیمې وګړي شکایت کوي د آبادی په پرتله تعلیمي ادارې د نشت برابر دي. که څه هم ډیری وګړي دا سیوایي، خو نعمت الله نمی ځوان بیا وایي
یاره تعلیم خو نسته دغه چې دی موږ خلک د خاص توجه نور کوي، بل دلته کلا عبدالله کې دا مسلې دي چې دلته کوم پرستی مسلې دي، هر سړی ځان ته مشر دی.
د کلا عبدالله سیمې یو بل ځوان بیا مشال راډیو ته وویل د دوی په سکولونو کې ښوونکي نه حاضریږي او زیاتوي په ټولو سکولونو کې ښوونکي په ورځ یوازې 2 ساعته سکولونو ته راځي.
کله ولای کې تعلیم نشته، تعلیم داسې دی چې مشر 2 غنټې راځي او مس پړای نشته شي نشته نو نور ته وایي ورته وایي خو بیا خو دونه تکلیف نه راتلی بیا.
د دې سیمې له یو ښوونکي غلام نبی څخه مې وپوښتل په رښتیا هم د نه تعلیم له امله په کلا عبدالله کې لا هم د ټوپک کلتور دی؟ ښوونکي غلام نبی په ځواب کې وویل
په دې باندې زه استاد خبرې ډیر حمایت کوم، لیکن په دا تعلیم ایجوکیشن په ډیپارټمنټ کې کوم دا سیاسي مداخلت چدي د تعلیم ایجوکیشن بالکل تباہ کړی دی او بالکل تباہ هم دی. ته یقین ومنه ته پرائمری سے لے کر کے ہائی اسکول تک تمام کے تمام تعلیمی ادارے چدي هغه بالکل ڈسٹرب دی. ولی دغه څه کسانان دي چې په کلو کلو باندې هغه اسکول کې سرپسترګو باندې نه دی لیدل، نه په هغه اسکول کې مطلب څوک ستا چې ورسي مطلب هغه اسکول خلاص کې څوک داسې غاویر نسته چې د دې لپاره مطلب یو دغه کوششونه وکړي چې دغه زموږ د طلبا یا د زموږ بچان چې دي مطلب تعلیم حاصل کړي. لیکن دا بالکل مفلوج دی، دا نظام چې دی بالکل مفلوج دی.
د غلام نبی په خبره اوس هم د سیمې ځینې ملکان په دې هڅه کې دي چې په خپل کلی کې له سکول څخه حجره جوړه کړي.
بالکل دغه څه ده لکه د نور سیمې د دغه رقم ملکانو بیټکونه جوړ کړي دي، دغه څه سکولونه باندې دغه څه وسالان کې دا دوه درې سکول زموږ په علاقه کې دایسته چې ملکان اوس هغه باندې د غواړي پوسټونه استا، لیکن بچان ودا سکولو ته نه پریږدي. وای دا زما علاقه ده، زما وطن دي، زما ځکه د سرکالان کې سرکاري امارت پر جوړ دي، لیکن سکولونه دا څه
د کلا عبدالله سیمې د وګړو تر دې خبرو وروسته مې د همدې سیمې د تعلیم د څانګې له مشر قیوم نواز څخه وپوښتل د دوی په نظر په کلا عبدالله کې د تعلیم څه حال دی؟ نه داسې نه ده لکه څه ډول چې اوسیدونکو ویلي. د کلا عبدالله های سکول دی چې ډېر ښه روان دی، پیرالیزی سکول دی هغه هم ښه روان دی. وړمه ورځ زه په پیرالیزی کې وم، ټول ښوونکي راغلي وو. نن زه په سیګي کې یم، دلته هم ټول ښوونکي حاضر دي. تر څو پورې چې د وګړو دا خبره ده چې ملکانو له سکولونو څخه میلمستونونه جوړ کړي دي، نو تر اوسه ما ته هیڅ هم د دې په اړه نه دی ویلي چې له یو سکول څخه دي میلمستون جوړ شوی وي. سره له دې چې د کلا عبدالله د تعلیم د څانګې مشر د اوسیدونکو ادعاوې ناسمې بولي، خو اوسیدونکي یې بیا هم غوښتنه کوي چې په کلا عبدالله سیمه کې دي د ښه تعلیم لپاره ګړندي ګامونه پورته شي، تر څو د دوی په خبره په سیمه کې د ټوپک کلتور په قلم کلتور بدل شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کلا عبدالله.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 1420،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14,500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
خضر من دردون کو د خبرونه خیره شیبی دی د اسرار الله مومن نه د دیو مهم خبرونه.
د پاکستان د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اوه امنیتي سرتیری او اوه طالب وسلوال وژل شوي دي. د ورځې ایجنسۍ د تاریخي قبیلې سره تعلق لرونکي د قامي امن لخکر مشر ملک وارث خان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. او تازه خبر ده چې د تاریخي طالبان پاکستان د دردم خیل او خیبر ایجنسۍ ویان محمد افریدی دا وکړي چې د لشکر اسلام مشر منګل باغ مړ شوی دی. نوموړی زیاتوي د دوی لخوا یوه اونۍ وړاندې د لشکر اسلام په یوه پوسټ برید کې د یاد شوي ګوند مشر منګل باغ جوبل شوی و او دا رنګ وړ مورز یې سا ورکړه. بلخوا د لشکر اسلام ویاند حضرت عمر دا خبر رد کړی او ویلي دي چې منګل باغ جوبل شوی هم نه دی. د خبر پښتونخوا بایفار لکی مروه سیمه کې تیره شپه نا څرګنده وسلوالو د یوې غیر دولتي ادارې د درې کارکوونکو په ګډون څلور کسان تښتولي دي. د پاکستان سپریم کورټ کې د دغه هیواد استخباراتي ادارې پر ضد د اصغر خان په کیس کې د پوسټ پخواني مشر جنرال میرزا اسلم بیگ خپل بیان جمع کړی دی او افغان او غربي چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا لخوا افغانستان ته د حراستي مرکزونو د سپارلو په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلې دي.
مهم خبرونه مو د مشال لیدونه اوریده. قدرمند اوریدونکو د دغه سره زموږ د خبرونه وخت پای ته رسی. خپل کوربه شاهین بریری او د مشال لیدو ټول همکارانو له اجازه ورکه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.